السلام علیکم د سحر و بجی دی د ازادي رادیو د 12 ساعت خبرونو په سر کې مو زه رضوان مراد د خبری مچلې اوریدو ته هر کله کوم. نن پنځشنبه د 1398 هجری لمریز کال د حمل 22 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اپریل میاشت له 11 سره برابر ده. دا نیم ساعت خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې په حکله د قطر د راتلونکي غونډې لپاره د حکومت او د سیاسي ګوندونو ګډ پلاوی به په راتلونکو څو ورځو کې تشکیل شي. په روانه خپرونه کې د هند د نننیو پارلماني انتخاباتو موضوع هم تعقیبو او د نړۍ مطبوعات هم لولو، خو اول د دې ساعت مهم خبرونه. د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې 100,000 نه زیات افغانان له ایران نه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي او د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه دوام وکړي. د خبرونو تفصیل. دا روان میلادی کال پیل تر 100,000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت وایان عبدالباسط انصاری له ایران د غنو افغانانو د ستنېدو علت داسې روښانه کړ.
هم از نگاه تعذیراتی که از جانب ایالات متحده امریکا
دوی هم د امریکا لوري د بندیزونو او هم د نور ستونزو له کبله چې دا کډوال ورسره مخامخ وو، دوی مجبور شول چې خپل هیواد ته بیرته راشي. البته دوی ټول هم له ستونزو سره مخامخ نه وو، له خپل هیواد سره مینې هم دوی دې ته هڅولې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې پرون په یو رپورټ کې څرګنده کړه چې د جنوري میاشتې له پیله تر اوسه 100,000 او څه باندې 300 افغانان له ایران نه افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې راپور کې راغلي دي چې په همدې موده کې څه باندې 15,500 کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه شوي دي. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني فاریاب ولایت ته لاړ شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي او یو شمېر قومي مشران وارلمخه د فاریاب مرکز میمنې ته د ولسمشر د هرکلي لپاره تللي دي. د دې سفر ځانګړی هدف لا نه دی څرګند او د میمنې په ښار کې سخت امنیتي تدابیر هم ورته نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې 2 اونیو کې اعلان شي. یو شمېر افغان لوبغاړي اوس د جنوبي افریقا په پوچف ستروم ښار کې په تمریناتو بوخت دي او د دوی له منځه به اکثره لوبغاړي د ملي ټیم لپاره غوره شي. د ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وویل
دلته مونږ اوس لوبې دي، شپږ لوبې لرو. مونږ سره د لوبو سره کتلو سره به مونږ 15 کجیزه لوبډله به اعلانوو چې هغه به په درستم تاریخ باندې کرکټ بورډ اعلانوي.
د کرکټ نړیوال جام په انګلستان او ویلز کې د مې له 1 د جولای تر 14 ترسره کیږي. افغان لوبډله به تر نړیوال جام 3 اونۍ مخکې په سکاټلند او انګلستان کې یو لړ دوستانه لوبې وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون د ایران د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل
I can assure the American people, I can assure the world, President Trump will continue.
دوی وایي چې د امریکا خلکو ته ډاډ ورکوم، نړیوالو ته هم دا اطمینان ورکوم چې ولسمشر ټرمپ به د ایران پر اسلامي جمهوریت زیات فشارونو ته ادامه ورکړي تر څو د دوی چلند بدل شي. پمپیو یوه ورځ وروسته تر دې دا خبرداری ورکړ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د AR-6 سنټر فیوژنو 40 کړۍ پرانستې او ګواښ یې وکړ که واشنگټن خپل فشارونو ته دوام ورکړي ایران به د AR-8 پرمختللي سنټر فیوژنو تولید کړي. تر دې مخکې متحده ایالاتو د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. نن په هند کې پارلماني انتخابات کیږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزی پارلمان 533 غړي ټاکل کیږي. د هند پارلماني انتخابات په 2 مرحلو کې ترسره کیږي او د مې میاشتې تر 19 به دوام وکړي. وروستۍ نتیجې به د مې په 23 اعلان شي. د هند انتخاباتو د کمیسیون په وینا نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په انتخاباتو کې تر خپلو سیالانو مخکې شوی دی او دې ته لاره هواره کړې ده چې د 5م ځل لپاره صدر اعظم شي. پرون نږدې ټولې رایې وګڼل شوې چې د دې له مخې د نتنیاهو لیکود ګوند د وړو ملتپال ګوندونو په ملاتړ د پارلمان له 100 څوکیو څخه 15 خپلې کړې دي. د بنی ګاټس شین او سپین ګوند خپله ماتې منلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ملاتړ کړی دی. د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال ښاغلي نتنیاهو هم په ټویټر کې له ولسمشر ټرمپ سره د نږدې اړیکو خبره کړې وه. دوستانو، تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د خطر د راتلونکو بین الافغاني مذاکراتو لپاره لا هم د افغان حکومت او سیاسینو ګډ ټیم باندې سلا نه ده شوې. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان پروسه د دې لپاره چې د لسیزو جګړه ده شاید زیات وخت ونیسي.
د سولو خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. امکان ډېر بعید دی چې دا یو دور یا دوه دور یا درې دور کې دا موضوع حل او فصل شي.
د 2019 کال له پایله تر اوسه پورې لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. دا موضوع هم په یو رپورټ کې اوریدلی شئ. د نړۍ مطبوعات لولو او د نورو راپورونو سربیره په هند کې د نن ورځې د عمومي انتخاباتو پر موضوع هم غږیږو. د خبري مجلې په پای کې بیا د ژوند رنګونه خپرېږي.
ډیر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیې په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وخت هم رواني ستونزې، ځینې وخت هم د خپل مور و پلار خرابه تربیه.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لوونه د ماښام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلی شئ. افغان حکومت او یو شمیر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس خبر ورکوي چې په دې پلاوي کې به د افغان حکومت ونډه پراخه وي، خو طالبان ټینګار کوي چې له هغو کسانو سره د سولې خبرې نه کوي چې د حکومت په استازیتوب خطر ته ورسی. د دې موضوع جزئیات د احمد شیبر پر ریپورت کې اورو.
د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو د هغه پلاوی پر سر لا هم موافقه نه ده شوې چې له طالبانو سره به راتلونکي اونۍ په قطر کې خبرې کوي. اسوشیټډ پریس اژانس د پخلاینې د مشرتابه د شورا د یو غړي عبدالهادي ارخنیوال په وینا خبر ورکوي چې د دې شورا د چهارشنبې د غونډې نتیجه دا شوه چې په دې برخه کې نورو خبرو ته اړتیا شته. د پرونی غونډې پاړه یوې حکومتي سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ انتخابات د سولې د خبرو د سري کرښې په توګه یاد شول. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې د سولې د بهیر د ځنډېدو لپاره به انتخابات نه ځنډوو. حقیقت دا دی که تاسو له چا په افغانستان کې پوښتنه وکړئ چې څه ته لومړی ټوپ ورکوئ، هغوی به درته ووایي چې سولې او امنیت ته. خود سولې او امنیت په برخه کې چیرته رسیدلی یو؟ تر دې دمه طالبانو موافقه نه ده کړې چې له افغان حکومت او نورو سیاسي مشرانو سره د خپل هیواد د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نو موږ انتخاباتو ته صبر وکړو تر څو داسې څه وشي؟ زما ځواب دې ته نه دی. د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ آسیا او د افغانستان د برخې جګپوړې څېړونکی برمک پژواک په دې باور دی چې انتخابات باید خامخا وشي، خو که چېرته د افغانانو ترمنځ د سولې کومه مهمه موافقه کېده بیا کېدای شي چې انتخابات وځنډې شي.
دوی یو بل سره خبرې وکړي او په دې تفاهم باندې ورسېږي چې انتخابات په ګډه سره موږ در اوسو شرایط د سولې لپاره آماده کوو. نو په هغه وخت کې دا کول شي چې انتخابات په تاخیر باندې واچوي دوی او سولې ته تقدم ورکړي.
په خو داسې اټکل شوی و چې د افغان پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د راتلونکي اونۍ په پیل کې وشي، خو اوس د 500 ورځو په مخه ځنډېدلې دي او د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ به د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شي. عبدالهادی ارخندیوال وای چې د دې خبرو لپاره به د افغانستان د پخلاینې د مشرتابه شورا په راتلونکو درې څلور ورځو کې د خپل پلاوی غړي مشخص کړي. طالبان ورلمخ ویلي دي چې له دې ډلې سره په دې نوم نه ګوري چې دوی د افغانستان د حکومت استازي دي، خو اسوشیټډ پریس اژانس څرګندوي چې په دې پلاوی کې به د افغانستان د حکومت برخه لویه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم د سیشن بی پورس د امریکا د سنایوي غونډې ته وویل چې د سولې په خبرو کې به د افغان حکومت رول مرکزی وي.
د احمد شیبر پر راپور کې مو وریدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولې دي. د پخلاینې د مشرتابه د شورا یو غړي وویل چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پریکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا د سولې د پروسې په اړه بېلابېل نظرونه لري. په دې برخه کې یوې باوري سرچینې چې نوې غوښتنې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي جمهوري نظام انتخاباتو د ښځو د حقونو د بیان د ازادۍ اورمند او د اسلامي احکامو پلي کېدل هغه موارد دي چې افغان حکومت د سولې د خبرو لپاره د سرو کرښو په توګه مطرح کړي دي. طالبان بیا پر دې ټینګار کوي چې له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. په داسې حالاتو کې به د سولې روانې هڅې نتیجه ورکړي او کنه؟ دا پوښتنه احمد شیبر د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جیکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه د مرکې په پایل کې کړې ده. خاغلی پژواک په ځواب کې ویل
د سولې خبرې خو به خامخا نتیجه به ورکړي، خو دا معلومه نه ده چې څومره وخت به دا اخلي. دا زمانګیر موضوع ده. دا داسې نه ده څلوېښت کاله د افغانستان کې چې افغانستان کې جنگ دی. دا امکان دی په هېڅ دی چې دا یو دور یا دو دور یا درې دور خبرو کې دا موضوع حل او فصل شي. ځینې خبرې دي چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دي. مثلا د طالبان غواړي چې د امریکایي پوځونو له افغانستان څخه لاړ شي. دا مسله د امریکایانو مسله ده. دا نور خبرې چې ده مثلا د نظام شکل، د نظام او د سیستم او د حکومت طرز افغانستان کې دا د افغانانو خبره ده. دی کې باید ارومرو د طالبانو او د افغان حکومت او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ باید خبره وشي.
یعنی ستاسو نظر دا ده چې له امریکایانو سره ممکن طالبان ژر نتیجې ته ورسیږي، خو افغانان په خپل منځ کې ممکن
نه. د هدف ډېر مهم ده. هدف دا وي چې په افغانستان کې صلح راشي. د امریکایانو د طالبانو دا دوه منځنۍ خبرې دا صلح راوستلی نه شي افغانستان ته. باید نور افغانان هم دې خبرو کې داخل وي او شامل وي. او که منظور دا وي چې امریکایي قواوې له افغانستان څخه لاړ شي، دا خو بل د خبرې طالبان سره هم دوی کول شي دا کار وکړي. دا د امریکایانو تصمیم دی که غواړي خپل قوتونه د افغانستانه وباسي. دا خو بل خبره هم دوی کول شي، ځکه چې دا دوی اختیار دی. خو که هدف دا وي چې صلح په افغانستان کې راشي، نو د هغې دپاره دا لازم او ملزوم دی چې افغانان یو بل سره کښېني او خبرې وکړي چې دا طالبان دي او دا هغه کسان دي چې په کابل کې دي یا د افغانستان د حکومت سره دي.
د دې له خطره چې په افغانستان کې حساس وخت دی، انتخابات را روان دي، اپوزیسیون او حکومت یا مختلف اپوزیسیونونه هلته تشکیل شوي دي او له حکومت سره هم ځینې سیاسي اختلافات لري، هر یو غواړي چې د سولې له بهیره د خپل ځان په ګټه استفاده وکړي، دا به افغانستان ډېر کمزوری نه کړي که چېرته د سولې خبرې وځنډېږي؟
مقصد د حکومت کمزوري وي، او حکومت به کمزوري شي، حکومت به خپل اتوریټي او لجیتیمسي به لګ کم شي. د دې منتها دا بحثونه د انتخاباتو د صلح دا باید چې مخته لاړ شي او د افغانستان خلکو دا د دوی حق دی چې د مسایل باندې بحث وکړي او بل سره یو بل سره کښېني او خبرې وکړي او چې یو ښه هغه نتیجه باندې دوی ورسیږي چې آینده څه رقم آینده غواړي، څه رقم نظام غواړي، څه رقم شرایط یا مناسبات غواړي د همسایګانو سره، د نورو دنیا سره. دا خبرې خو حتما وحقیق دی.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو په واشنگتن کې د منځنۍ اسیا او افغانستان د برخې له جیکپوري څېړونکي برمک پژواک څخه واورېدل.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکرم په لابسای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمې له خوا کې.
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
وړاندې په خبرونه کې اوري چې سکال لسګونه زره افغانان له ایران نه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دا چې علت یې څه دی او ولې ستانه شوي دي په دې اړه به په ریپورت کې جزئیات در سره شریک کړو. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شي او په منځنۍ څپه 1200 نوي بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. او اوس هم د نړۍ مطبوعات لولو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبرې کړي دي. په دې اړه له ملالۍ بشیر اورو.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز د پاکستان د صدراعظم عمران خان څرګندونو ته پام کړی چې وایي له نظامي ملیشو باید نوره استفاده ونه سي. ورځپاڼې د عمران خان په خبرو کې دې نکتې ته پام کړی چې د پاکستان پوځ دا ځواکونه په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې د مجاهدینو د ملاتړ لپاره جوړ کړل او اوس هغوی ته اړتیا نسته. عمران خان همداراز ویلي چې په دې هیواد کې هغه سخت دریځ ډلې چې خوندي ځایونه لري باید له منځه یوړل سي. په کابل کې د افغانستان اجرایي ریاست وایي چې د پاکستان د صدراعظم دا خبرې باید عملي سي ځکه افغانستان ته تر ټولو زیات زیان د همدغو ډلو له لاسه رسیږي. له عمران خان دا هم وپوښتل سي چې آیا د پاکستان پوځ دا ډلې کنټرولوي. د په ځواب کې ویلي چې پوځ د دغو ډلو نږدې همکار دی. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه یو شمیر پاکستانیان عمران خان د پوځ لاسپوڅي ګڼي او په هیڅ توګه دی د یو خپلواک کس په توګه نه مني. په مقاله کې راغلي چې پاکستان په تیرو څو ورځو کې د بیکاری، د مالیه د نه راټولېدو، اداري فساد او په صادراتو کې د رکود له بحران سره مخامخ دی. یوازې په هغه موده کې چې عمران خان اته میاشتې مخکې د پاکستان صدراعظم سو د دې هیواد د بودیجې کسر 33 میلیارد ډالرو ته ورسېدی. ډیپلوماټ ورځپاڼې دې ته پام کړی چې ولې طالبان د افغانستان د سولې پروسه کنټرولوي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل او اسلام آباد ته تر خپلو سفرونو وروسته پاکستانی چارواکو ته دوه پیغامونه ورکړل. یو دا چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دې هیواد له همکارۍ مننه وکړه او بل پیغام یې دا و چې که اسلام آباد له واشنگتن سره اړیکې شکول غواړي باید په افغانستان کې د پالیسیو ملاتړ وکړي. د ډیپلوماټ په مقاله کې پوښتنه مطرح شوې ده چې ولې په دې حساس وخت کې امریکا پاکستان ته ظاهرا خبرداری ورکړی دی. خبرونه دې پوښتنې ته درې ځوابونه وایي. لومړی دا چې امریکا د افغان حکومت تر ډیر فشار لاندې راغلې ده چې د سولې په پروسه کې باید د پاکستان رول محدود کړي. دوهم دا چې امریکا له افغانستانه د وتلو لپاره چمتو سي او واشنگتن غواړي طالبان پر مهمو مسایلو توافق وکړي، خو بیا هم له طالبانو سره د خبرو لپاره د امریکا او افغان حکومت غوښتنې د دې ډلې لخوا بې ځوابه پاتې دي او د افغانستان ستونزې نور هم پیچلې کړې ده. د لیکوال په باور درېیمه مسله هم دا ده چې د سولې په پروسه کې په کابل او واشنگتن کې د ځینو شخصي ګټو وضعیت ګډوډ کړی دی. خبرونه استدلال کوي چې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا استازي زلمی خلیلزاد تورن کړ چې افغان حکومت څنډې ته کوي او د یو وایسرای غوندې چلند کوي. وایسرای په برتانیایي هندوستان کې د لندن لاسپوڅي ته ویل کیږي. خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي ویل کیږي چې د اپریل میاشتې پر مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې څه لاسته راوړنې نسي لرلی پرته له دې چې طالبان ګټه پورته کړي. د ډیپلوماټ خبرونې په وینا د دوحه پر غونډه سربیره په افغانستان کې د شکیرو لوریو ترمنځ پر یو بل پورې سوي تورونه پر ځای پاته کیږي او په راتلونکي کې د سولې پر پروسه اغیز کولای سي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د 2019 کال په لومړیو دریو میاشتو کې تر 1.5 لک زیات افغان کډوال له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا IOM د چهارشنبه په ورځ په یو ریپورټ کې ویل چې دا کډوال له ایرانه افغانستان ته لیږل شوي دي. په دې اړه له اسمت سروان اورو.
تر 1.5 لک زیات کډوال د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ د اپریل تر لومړۍ نیټې پورې یوازې له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په راپور کې چې نن خپور شو همداراز ویل شوي چې اکثر افغانان چې اسناد نه درلودل له ایرانه د دې هیواد اقتصادي بحران له کبله افغانستان ته ستانه شوي دي. په 2013 میلادي کال کې تر 1.3 لک مهاجر له ایران افغانستان ته تللي وو. د IOM په راپور کې همداراز راخلي چې په تیرو څلورو میاشتو کې تر 4.5 زره زیات افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته ستانه شوي دي. د دې راپور پر اساس له 2012 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې افغانستان ته د ټولو بیرته ستنه شویو کډوالو شمیر 2 میلیون کسانو ته رسیږي، خو ډیری د اوسېدو د ځای د نه درلودو له کبله له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د آی او ایم د معلوماتو پر اساس تیر کال هم تر ټولو زیات افغان کډوال له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. پر ایران د امریکا د بندیزونو له کبله د دغه هیواد اقتصادي وضعیت خراب شوی او د پیسو ارزښت یې سخت لوېدلی دی. له همدې کبله په ایران کې میشت ډیری افغان کډوال هڅه کوي چې یا خپل هیواد ته ستانه شي او یا ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته ځان ورسوي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار دولتي شورا غړي په دې ولایت کې د هوا په ګرمۍ دو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه کوي. په روانه اونۍ کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شورابک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. په عین وخت کې د کندهار والي هم مني چې د سولې له روانو مذاکراتو سره هم مهاله طالبانو په دې ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د ولایت شورا غړي په دغه ولایت کې د هوا په ګرمۍ دو سره د وسلوالو طالبانو د حملو پر زیاتوالي اندېښنه شي. د دې شورا غړي عطا الله او محمد یوسف یونس آزادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دغه حملو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه واخلي.
زموږ د رئیس حبیب جمهور څخه او پښتول امنیتي ځواکونو زموږ دا غږ دی چې د پسرلي پر رسېدو سره د خپل امنیتي پلانونه جوړ کړي او عملیاتو ته چې دوام ورکړي. کنی بیا به د چیر په شان موږ ډېر ځوانان د لاسه خبر کړو.
دولت باید مخنیوی دی وکړي. دولت هر څه قدرت لري. دولت باید هر څه دفاع لري، تعرضي آلات باندې اختیار کړي، خپل دفاعي آلات اختیار کړي.
د کندهار د ولایت شورا غړي دا څرګندونه پر داسې مهال کوي چې روانونه کې وسلوالو طالبانو د کندهار په شوراباک او معروف ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړې او یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول. په عین وخت کې د کندهار والی آیت الله حیات وایي د طالبانو د ټیټې کچې پر افرادو د نړۍ د عالمانو وروستۍ فتوا واغېز کړي، خو په خبره چې د دې ډلې جنگي مشرانو په هیواد کې د سولې له روانو مذاکراتو سره مهاله خپل بریدونه زیات کړی دي.
کله چې د سولې پروسه شروع شوه، حتی دو خپل عملو ته تشدید ورکړی. ولې یو شی زه په زغرده ویلی شم چې وروسته د علما کرامو د دغه فتواونه خپل کته د طالب ځنې جنگیالي چې هغه د نورو ایجنټان نه دي، د هغو نه پوښتنه وکړي، هغه به درته ووایي چې دا جنگ ناروا ده. نو موږ ویلی شو چې دو خپل جنگیالي له لاسه ورکړي. ولې هغه ځنې چې تر اوسه غولېدلي دي، هغه په یو نوم او بل نوم خپل تخریبانه عمل اوس هم سرته رسوي.
افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په موخه د خالد په نوم پوځي عملیات هم اعلان کړي او ویلي دي هغه وسلوال به چې د سولې د پروسې خنډ ګرځي. وسلوالو طالبانو په یو خبر کړي بیان کې دغه عملیات یوازې تبلیغات بللي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
نن په هند کې پارلماني انتخابات پیلېږي او څه باندې یو میاشت دوام کوي. د انتخاباتو تر پیل مخکې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د ژوند په اړه د یو فلم خپرېدو لانجه رامخته کړې ده. اپوزیسیون خبرداری ورکړ که دا فلم خپور شي سترې محکمې ته به عریضه وکړي. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د هند د انتخاباتو کمیسیون د صدر اعظم نریندرا مودي په اړه د یو جوړ شوي فلم د خپرېدو مخه نیولې ده او وایي چې تر انتخاباتو وروسته دې خپور شي. کمیسیون وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې دوی ته شکایت وشو چې د دې فلم له لارې په غیر عادلانه ډول د بهارتیا جنتا ګوند لپاره تبلیغات کیږي. د نریندرا مودي شی اړخې بهارتیا جنتا ګوند چې د 2014 کال په انتخاباتو کې اپوزیسیون کانګرس په ښکاره توپیر مات کړ، هڅه کوي چې د دوهم ځل لپاره بریالی شي. د هند پارلماني ټاکنې سبا پیل شي او د مې میاشتې تر 19 دوام کوي. د انتخاباتو کمیسیون د مودي په اړه د جوړ شوي فلم پر خپرېدو د میتر 19 بندیز لګولی دی. د هند د انتخاباتو د قانون له مخې د هر ډول موادو خپرېدل چې انتخاباتي کمپاین ګڼل کیږي منع دي. په دې برخه کې اعلانونه، فلمونه، حتی د ټولنیزو شبکو له لارې د موادو خپرېدل منع دي، خو که چیرته د هند د انتخاباتو کمیسیون اجازه ورکړي وي بیا یې خپرېدل ممکنه دي. د هند د انتخاباتو کمیسیون په نړۍ کې تر ګردو ستر ډیموکراتیک انتخابات تنظیموي. په دې انتخاباتو کې نږدې 900 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري چې د مرکزی پارلمان 543 غړي انتخاب کړي. د هند د ټاکنو د کمیسیون په وینا سش کال د 2014 کال د انتخاباتو په پرتله د رای ورکوونکو شمیر نږدې 80 میلیونه زیات شوی دی. دغه کمیسیون څرګندوي چې د نریندرا مودي د ژوند په اړه فلم دا توان لري چې د رای ورکولو پر بهیر جوت اغیز وکړي. کانګرس ګوند د دې فلم له خپرېدو سره مخالفت کړی او خبرداری ورکړی و که دا فلم خپور شي قضیه به سترې محکمې ته راکاشي. د فرانس پریس اژانس په وینا په دې فلم کې د نریندرا مودی د واکمنۍ زمانه له هغه وخته تصویر شوې ده چې ده د ریل په یوه تمځي کې چای خرڅاوه. د هند انتخابات په اوو مرحلو کې ترسره کیږي او وروستۍ نتیجې د مې په درویشتمه شمېرل کیږي او په همدې ورځ اعلانیږي. د دې انتخاباتو لپاره په ټول هند کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د لشکرګا شهر او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خپل ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اورزګان ولایت مرکز ترنګپور کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. دا روان کال پیل تر اوسه پورې یو لک نه ډیر افغانان له ایران ستانه شوي دي. دا خبره د کډوالو د چارو نړیوالې ادارې کړې ده. تمه ده چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی فاریاب ته لاړ شي. راپورونه وایي چې په میونه کې د ولسمشر د سفر لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. تمه ده چې د نړیوال جام لپاره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به نږدې دوه اونیو کې اعلان شي. دا خبره د یو ورځنیو لوبو کپتان ګلبدین نایب ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې پر ایران به فشارونه پسې زیات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبره پرون د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې وکړه. او نن په هند کې پارلمان انتخابات پیلېږي. په دې انتخاباتو کې د مرکزي پارلمان 503 غړي ټاکل کیږي او تمه ده چې شاوخوا 900 میلیونه کسان په دې انتخاباتو کې رای ورکړي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر صفا ډول اوریدل شي. او که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com هم زموږ خبرونه د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. او اوس هم د ژوند رنګونه
درنه دوستانو، د ژوند رنګونو په دې خبرونه کې ټولنپوه جمشید رساره سره دی او په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې او کنځل زده کوي.
ځینې کسان شته دي مشران البته د کورنۍ خپل ماشومانو ته بدې خبرې کنځلې، خصوصا هغه ماشومان چې نوي په خبرو راغلي وي، ولې دا کار کوي؟
متاسفانه باید وایم ځینې کورنۍ نه چې ډېر کورنۍ داسې کار کوي او مختلف علتونه پته. اول خو ډېر کورنۍ د پرورش، تعلیم او تربیه په باره کې هیڅ نه پوهیږي. ځینې وختم رواني ستونزې، ځینې وختم د خپل مور او پلار خراب تربیه، ځینې وخت محیطي شرایط، خلاصه مختلف لاملونه، ولی اصلي خبرې دادی چې مور او پلار نه پوهیږي.
د دغه کړنې با تواقب ټولنه ته او خپل کورنۍ ته بسوي
کنځا کول ورته زده کو، یعنی د تربیه ضد کار کو، یعنی هغه ته بدی خبرې زده کو چې د ده عادت ګر پس ته بیا خپل مور او پلار ته لیکي. نور امداسي دا کنزل عادت کیږي، اجتماع کې دا خبرې کوي او دا بیا همیشه سي بدی خبرې
کوي. دا خو ټولنه ته مشکلات ټولنه ته داسې څنګه خلقوي خپل شخصیت ته دا کس چې مثلا په دې خبره عادت شوی ده شخصیت ته بسمره تمام ورس
تاسو پوېږي چې د مونږ یو مهم برخه د ارتباط کلام ده. بنان شخصیت ډیر سپک معرفي کوي په دا ټولنه کې او ورو ورو د دوه کرکتر کې داسې بدی خبرې بیا راځي. مثلا تاسو د حضرت علي کرم الله وجهه خبره پوهیږي چې وایي تاسو د خپل فکر مراقب اوسئ چې دا خبرې تبدلیږي. بیا وایي د خپل د خبرې متوجه اوسئ چې تاسو پر رفتار تاثیر لري. وایي د خپل د رفتار مراقب اوسئ چې تاسو شخصیت جوړي او د شخصیت مراقب اوسئ چې تاسو سرنوشت جوړي. وګوره دا یو رفتار گفتار چې خراب شي تر څنګ رفتار او شخصیت او ټول خبرې
رسته پښتنه کاغلی استاد د هلا رسري څه باید وشي دغه ستونزه البته که ختمیږي نه قلن لک سره کم شي
چې پروسه کې به ټول د خپل مسؤلیت ادا کړي. رسانه باید د خپل مسؤلیت ادا کړي نو بنان که ټول متوجه وسی کوم مسؤلیت.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه پنځه سپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ. د دې خپرونې په جریان کې مو اورېدل چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي مشرانو له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د ګډ پلاوي ټاکل ځنډولي دي او بیا وایي چې په څو ورځو کې به په دې برخه کې پرېکړه وشي تر څو له طالبانو سره په قطر کې درې ورځنۍ خبرې مخته یوسي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د دوهمې سهارنۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره فرشته نگاه له تاسو سره ده.